ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوری هرکلای کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هیواد تر وتلو وروسته په خپل لمنوي ویډیوي پیغام کې د غرازو ویل چې د تیښت او جلا وطنۍ نیت نه لري او غواړي بیرته هیواد تستون شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته پرون په کابل کې یو شمیر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره غږ اوچت کړ.
افغان خزی به حیث طالبان څخه غوښتنه لرم چې دوی خزی پریدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډیرې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی. ایراني چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته په خپلو اړیکو غور کوي. په نوي بدلون سره کابل ښاریان د بیو له زیاتوالي شکایت کوي.
دغه چې کوم څه د خارج نه واردېږي په ډالر باندې خرڅېږي، دا مشکل ډالر پیدا کړی دی.
په پخوانیو بازارونو کې خلکو سوداوي څه ډول کولې؟ په دې اړه به د جون پشیبونیز پروګرام کې نور معلومات واوري او د خبرونې په دوهمه نیمه کې بل د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغه به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. د برېټانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغه به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکه التیاوي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سي نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوي وی رات کړل. دغه انتقادونه ورسره له هغه زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دو سره د تاوتریخوالي او ګډوډۍ او صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې وه خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به په ایستلو کې مرسته وکړي. وویل که امریکایي تابع هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دوه چارې اسانه شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګره پورې ځانونه ونه رسوي. جان کربی په واشنگټن کې پرون خبرلان ته وویل
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو، ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بې پورز ویلي وو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستان نه ووزي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کابل هوایي ډګره د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډیرې الوتنې شوې دي. خلوصیا کار د ترکیې اناډولیا خبري اژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماتان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د خلوصیا کار په وینا په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نظم ترکیې ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره تنظیموي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل:
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاقونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو، چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروری دی د اروپایي ټولنې هیوادو تراسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو منی. په پرونی غونډه کې یو شمیر اروپایي هیوادونو استازو څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشن په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ستولتنبرګ خپل حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژرونی وو. د بریتانیا صدر اعظم وای نړی دې ته ګوري چې طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي کنه وي. بوریس جانسن دا خبره ورسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دي دوی له خپل مخالفانو غچ نه اخلي او د خزو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون خپل هیواد پارلمان غونډه ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړی شوی وویل بریتانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې، له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د خزو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د بریتانیا صدر اعظم دا هم ویل چې د اګوست له 15 چې طالبان کابل ته داخل شوي، بریتانیا خپل 306 کسان له افغانستان ایستلي، همدارزه تر 2000 ډیر افغانان له هیواد بهر کړی دي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ویل جرمنی او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پروند اوتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلاند ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادونو په لور ورمات نه شي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هیواد د سرحدونو له اصولو سرغړونه کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یو 15 کسیزه ډله له خپل خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر ګابریلیوس نزبرګیسس پرون په یوه اعلامیه کې دا پیښه پارونکو بلله. د لیتوانیا چارواکي منسک تورنوي چې دوی عراقي کډوال بیلاروس ته ورغواړي او بیا لارخوونه ورته کوي چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په لور ورشي. د لیتوانیا په وینا بیلاروس دا هڅه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په خبرګون کې کوي او تر اوسه تر 4000 سل ډیر کډوال په غیر قانوني توګه له بیلاروس څخه لیتوانیا ته داخل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. روزو د راپورونو سلسله ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له متحده عربی اماراتو څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک لارې خبر کړی ویل بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راځم شو د مرستي امر الله صالح ول ولسمشر اتلله یو د قانون لمخې دای سرپرست ولسمشر دی بلورته. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر کندهار ته یو شمیر نور طالب چارواک سره تلله یو په پلازمینه کابل کې داس چارواکي نشته چې واک په لاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د افغانستان د خپل واکې ورسته دا ورس په داس وخت کې یو شمیر خلک منځي چې په کابل کې د واک خلاده. طالبانو دا شهر د یکشن بی پورسونی ولسمشر اشرف غنی په پټل افغانستان ووت او پرون د متحد عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشری خواخوږی پر بنسټ شاغلی غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعت وروسته تر دې اعلان ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
من قصد فرار و جلاوطنی ندارم.
زده تختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخنیول شوی وای. په مشوره باختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زمونږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت در زختونو د بیاستنیدو او د واقعی اسلامی او د افغانستان د خلکو ملی ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شغلی خنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوې وي او چې ډاکټر صاحب عبدالله وانه ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم، دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پروند حقانی شبکې یو مشرانه حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بي پورس د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د غشار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسد آباد او جنو نورو سیمو کې یو شمیر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لري کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمیر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بي پورس په کابل کې د خپل لومړي خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ول 1700 او 15000 نوي مندل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته پرون په کابل کې یو شمیر خزو د جمهوری ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره غږ امپورته کړ. دغه لاریون افغاني خزشته تر شوار لاندې تر سره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنې کې د دوی پر حضور ټینګار کاوه. د خزو دغه لاریون پراخ برګونونه راپارولي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د سیشن بي پورس په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې په کابل کې خزي د ټولنې مهمه برخه وبللې او وی ویل چې د دوی حقونه به د اسلام په چوکاټ کې خوندي وي. نور حال په دې رپورت کې
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف د غلاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته تر سره کیږي. لاریون د یو شمیر میرمن لخوا د شوارونو په لیک ډول سره د جمهور ریاست په مخ کې تر سره شو. د غلاریون افغان خزي شته تر شوار لاندې تر سره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیز رسنیو کې خبر شوی عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لاري کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابه کبیری ازادي راډیو ته په دیاړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبان څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پریږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
صدای ملت ما است.
د وی خبریالی په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنس مېرمنی زیانمنېږي. د شذو د حق څرګندولو لپاره مېرمنی باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیر کړې ده او شذور ډیر څل لاس ورکړل نور نه غواړو فرصتونه لاس ورکړو
نیمه بشتر او جامعه عقب زده بشه.
فاطمه یو بل مېرمنه ده چې د آزادیو له لاسوته رسخان د ښمنه ده.
څرنګه چې په هیګیا خځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو بلکې په ټوله نړۍ کې د ټوله نړۍ چې پرمختګ کړی دی د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې حقوق خځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي او خځې په ټوله ټولنه کې درس وایي زده کړې کوي خځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د خځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی خو تیر ورځ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې خځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. خغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کاله مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې دی د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې سهار اته بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د طالب چارواکو وروسته یو څرګندونو ته پام اړولی دی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼه لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپلې واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستې. نوموړي د سه شنبې په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورسپانی بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې چین او ایران بریا بلل دي. د ورسپانی په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وټلو لکبله رامنسته شوی تشډک کړي. نشتل انټرس یاتوی ایران قطر روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په ورستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستان په وتلو د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي د افغانستان اسعار زیرمې کنګل کړی شوی، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدی چې له هیواد وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و هغه اداوی رد کړي چې غنی د افغانستان ډېری پیسې وړل شوی یا خلا شوی دی. د فینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له وخت رسیدو سره کنګل شوی دی. ټاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.5 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي. خو د کانګرس غړو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
ازادي رادیو اوري یو شمیر کابل خاریان د خوراکي توکو د بایول بیساری لوړیدو شکایت کوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري، ایرانی چارواکي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. دغه هیواد چې شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله له افغانستان سره لري، د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي وروسته ایرانی چارواکي بې ثباتۍ ته ویر لري چې افغان کډوال ورمات نشي او افراطي ډلې له قدایش نور فعال نشي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په روسیو کلونی کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبري وکړي، خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15مه کابل ته داخله شوه، له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کې دوه د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د ښاغلي رئیسی په وینا د سیشن بی پورز وویل شول چې جواد ظریف ته ویل دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابر کړي. څو ساعت وروسته تر دې جواد ظریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د پوینا ایران د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیان هرکلی کوي چې د سونسو د حل لپاره د افغان چارواکو د همشغی شورا جوړه کړې ده. شغلی ظریف روانه اونۍ په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مند دي چې وروستي تحولات په افغانستان کې خبرو او د واک سولې لیش ته زمينه برابر کړي. د حمله کلی دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلی ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یو برخه وي. د استرالیا په دکن پانتون کې د ختیځ او منځنۍ اسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی. د شغلی اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندیشمن دی چې طالبان د شیعه او ضد دي، هزاره ساری او ایرانی ضد سیاستونه مخته وړي، خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستې دي چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د شغلی طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
یو شمیر کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو له بیساری لوړیدو شکایت کوي، خو دکانداران وایي چې د بیو د لوړیدو علت دا ده چې افغاني ډالر په وړاندې رالوېدلې ده. په کابل کې چارواکي بیا وایي د غلو او د نظم د ګډوډونکو له راټولولو وروسته د موادو د بیو څارل د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي د قدرت د تشې له امله په خار کې د خوراکي او شون توکو بیې په بې ساره توګه لوړې شوې دي. دوی وایي خلک بې وزلې دي او د توکو لوړو بیو د دوی ستونزې څو برابر زیاتې کړې دي. د کاظم او عباس په نامه دوه کسه ازادي راډیو ته وایي د موادو بیې ډېرې لوړې شوې، خلک بې وزلې دي، پیسې نه لري چې دغه مواد وپیری. د ګازو بیې مخکې 50 افغانۍ وه، اوس 130 افغانۍ ته پورته شوې ده.
اول کبری د دکان ګاز 120 روپۍ شو ده.
این روزا
متاسفانه
خوشنۍ سره د خوراکي موادو بې په دې ورځو کې لوړې شوې او هیڅ مسؤل اورګان نشته چې کنټرول وکړي. هیله ده دوی چې راغلي دغه مسئلې ته پام وکړي. دوی له مسؤل ادارو غواړي چې په بازار کې د بې د لوړېدو مخه ونیسي. یو شمیر دکانداران وایي د خوراکي او د سون د توکو د بې د لوړېدو لامل د ډالر پر وړاندې د افغانیو د بې ټیټېدل دي. د خوراکي موادو پلورون کې جلال آزادی راډیو ته وایي
دا چې کوم څه د خارج نه وارديږي په ډالر باندې خرڅېږي ته مشکل ډالر پیدا کړی دی مقابل کې دا وړه غوړي او دا بعض شیان چې د خارج نه راځي
افغانی ڈالر لوڑ شوی او د موادو بای هم لوڑ شوی دی. ده ده پا خبره دیره خوراکی توگی لبهار واردی گی او چه ده ڈالر و بای بدلی گی ده توکو بای هم ورس رخکت پورتکی گی. اوس یو کیلو گاز ده کابل پخار که لسلو نا تر یو سل شلو افغانه پوری پلورل کی گی. و طالبان وی دیر جر بدق ستونزی تر رسیدن وکلی. ده کابل خار ده ولسم حوزه آمیر انجینیر شهاب لیوال آزادی راژو تا وبل ده کابل خار نا ده ناور خلکو لراتولی دو روستا ده دوی لمری تو پخار کې د خوراکي موادو سارل دي.
نو موږ ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې د بهای قیمت د خوراکي توکو نفتي توکو نور سیزونو ان شاء الله چې کنټرولېږي او ټولو تجارانو باندې غږ کوو چې دغه اساس وخت کې په خپلو هیوادوالو منت کېږدي. یعنی دغه بها مه قیمتوئ او وضعیت له دې زیات مه ترینګړی کوئ. یو خو جګړه ده، وضعیت جګړه ایز ده، جګړه ایز حالات نه سوره ایز حالات ته اوښتی ده. نو تاسو دغه بهانو د وخت نه سو استفاده مه کوئ. هیله درځنه کوو چې دغه قیمتونه بېرته خپلو حالات ته راوګرځوئ او انشاءالله چې په دې به ډېر جدي غون کېږي، جدي کار به پکې کېږي، ټول هیوادوال دې مطمئنه اوسي.
ښاغلي لیوال له ټولو سوداګرو وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته په پام د موادو بیې لوړې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د طالبانو له واکمن کېدو او د دولتي ادارو په غیر فعالېدو سره د ځواک تشه رامنځته شوې او روښانه نه ده چې افغانستان کې به څه ډول حکومت جوړېږي او برخلیک به څه وي.
و موردل چې په کابل کې د خوراکي توکو بیا ډېر لوړ شوی. یو شمیر کابل خاریان وایي دومره پیسې نه لري چې لومړني خوراکي مواد پرې وپیري. خو پخوا چې پیسې نه وي خلکو په بازارونو کې سودا وي څه ډول کولې؟
ما به غنم درلود، تبو وربش درلود سره بدلې بم کړي ضرورت بم.
د ژوند په شیبو نس پروګرام کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. د خبرونه په دې برخه کې البته بل د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام هم لرو.
ستاسو لا پیغامونو
خوښ مې دا دي چې نور افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نشي. زه په دې پوهېږم چې نور وخت طالبان تسلیمېږي، خو دا ښه خبره ده. موږ دپاره صلح مهمه ده، موږ دپاره جنګ نه دی مهم. حکومت ته وخت سپارل شوی یا طریق سپارل شوی، موږ دپاره اوس مهم شی دا دی چې جنګ ختم شي.
دروني ما د ننګرهار ولایت نامې د سره اړیکه نیولې ده. څرنګه چې د ټولو مشرانو ته د ما دغه پیغام ده چې څنګه دا سره ملان دي او د اسکار ته یوه دوسیه یو مشکل نه خلاصېږي. د وضعیت له وګړي دغه چې د شزمي حالات دی، ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. نو با چې د رئیس جمهور نه دغه د مشرانو نه د مونږ دغه تقاضا ده چې دغه سره ملان یا د وظیفونه ګوښه کړي او یا په یو فرمان یا مکتوبونه خلاص کړي.
بل ولایت ترخندا ولسوالی توسیل کلی اوسیدم که یم روزی محمد یم مرز زابل ولایت ټول ماجرین یو ټول په پردو ځایو کې پراته یو په ایوایو خونه کې پراته یو کومه کې چا موږ په نه کړی. نو در به در دغه د ولایت هم د طالبانو په لاس کې شي. له مشکلې ځخه یو ځای وشکالی دي باغونو وچوشانو وچولو لا غوز خپسي باسي زمو ټول خلک ولست ټول زر بازار د ټول خاک په سر دی او په دنیا یو شی هم نه لري. د دا یان د خوړو ډوډۍ نه دی بوخت څه کې استغه مو څه کې چې زبر د استفاده جن کې نه هغه شی نه. نو خدای دې وکړي چې د ازادي رادیو زمو په وخت لري چاپوري ورسي. زمو ډیر به وازلی ډیر نه کومک چا سره کوي ده. نه چاپ یو دی دغه راته کتل ځکه موږ د افغانستان نه یو بل دي دا خلک دي پر د مسلمانانو رحمېږي دا کونډ و اعتمان دا دوري خلک سره بارکه دوري خلک سره بار دغه مسلمان دي پر دغه ولس باندې ورحمېږي رحم دي پر وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل آن کالتیاوي د اګست له 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چارې اسانه شي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگتن کې وویل د هوایي ډګر پر لور پر لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ونه رسیږي. د ترکیې دفاع وزیر خلوص یاکار پرون وویل د کابل له هوایي ډګره د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوي دي. خاغلی اکار د ترکیې انادولیا خبری آژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماټان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره سر وخوري او کنه. جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلاند وویل چې په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هېواد سرحدونو له اصولو سره سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یو لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یو 15 کسیزه ډلې له خپلې خاورې ایستل د بیلاروس خاورې ته داخل شول. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم لوستل شي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مه هیروي د جون په شیبو او د غرض د بشري حقوقو دوه ځانګړې خبرونه. خو تر دې مخکې د بلوچستان د پخین سیمې په نوې سرانان افغان پنغاړي کې میشت کډوال وای چې نن هم د کړاو جون تیروي او هغه ورځ ته په انتظار دي چې په افغانستان کې بشپړ سوله راشي او دوی خپل سیمو او کورونو ته ستانه شي. د وکډوالو دا څرګندونه داسې مهال کړي چې طالبانو ټول افغانستان نیولی او د نوې حکومت د جوړښت په اړه هم د افغان سیاستوالو ترمنځ خبري روانه دي. د مشال رادیو خبريال د افغان کډوالو د پنغاړي ته ورغلي چې د خپل هیواد پر روانو حالاتو باندې دوی څه ډول تبصرې کوي.
دغه مې یلانې وکړ چې بس هر څوک ځي کناډا او امریکا ته. ابلن نور څه څرګندو کې ورمځغاسل په زړه ومن
خبره دای شي چې دا تیارو پسې ځړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نیو سرانانو افغان کډوالو پندغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل واد پر روان والات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل اندار کې څه ګوري خپل اندار په یاد کې ولا ځم
زه درته وایم چې دا غټ یا دغه څه خړلې دي هغه خلک دي دغه واشات یې ژدي پر خلکو باندې.
په یاد پندغال کې میش کډوال وای چې نن هم شپې اورځي ل کډاونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پولیسو دونکو شپږ 50 کلن محمد اغا اساکزی ل تیرو 15 کلن څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هیواد کې بشپړ سولې راسي او خپل هیواد ستانه سي.
سوال کې چرالو مورګرو ملتو کومکونه ودا کوله کومکونه ودرېدل باران وخاست اسي مزدوري وي کاریګري وي کولې مو خود مجبوریت ژوند وو د وسایي د اسودتو ژوند مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مو مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کم حالات راځي کم حالات به ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 14 لک افغان کډوال میشتي، خو بیلابیلې غیر سرکاري شمیرنې بیا 13 لک شایي. 15 کلن محمد نوروز خان وایي په هیواد کې خپل مځکې د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته بځي.
الله تعالی الله تعالی چې دا اوس چې موږ هغه جر شي وو موږ دې ګره کا بس به خلک تر الله تعالی خپل وټل نه سو بس موږ دې بس خاص نو یو ته بل چې تا به کم کار تو غره لبی ستا ستا خبر به نه اوریدل بس دور وکی و زاه دا خبر سره توبه وکړل موږ خلک به گزار نه سو کول په وسنی الله چې دا یې لرم چې ان شاء الله په افغانستان کې به ان شاء الله امن او امان راشي قراری به راشي برام نه مسلمانان دا ماجر دا ستړي خلک به خپل وطن ته ورسي.
مدني فعال او کامی مشر درودرش کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زدکړي په پاکستان کې کړی، نو موري له چې د اوسنی حالات سره به په هیواد کې سولې راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ چې کله په 1908 کې دلته په بلوچستان کې دا نوې کیمپ سرنان جوړ شو، په هغه ټیم کې موږ د لیکو لوست سړی نه درلودی، یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځي چې خلاص ولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د باره سره کړل، نو زمر دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځایه پر رسیدلو چې د خپل قوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زمر نوې کیم سرنان کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږنیم زره انجونې والوکان پیلن په زده کړو بوخت دي.
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه خبري روانې دي او ډیر ژر به نتیجې ته ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پښین.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي.
ما بغنم درلود تلبو وربش درلود سره بدلې بونکې ضرورت مو ما با میوه درلود تاب جنس درلود دبم سره بدل کړ.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار څنګه خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نشته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایلې بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه دی اغوستلو توکي مې خسته، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار تم تاګو نه شو انټرنیټ کې مقتل مینې پینځو د خو کې لاسته خو کې محتاج نه سره ورسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لانډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبري هم درته اورو. ل آزادی رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو د ول سوا او اتلسو 50 ترمنز په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامست شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په ځانګړي بازار کې پیل شو. ترغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت پاره وای چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کیدل، کلی پیدا کیدل، ښارونه پیدا کیدل دا تقریبا داسې هغه نه دی، دقیق نه دی. ما به غنم درلود، دلته به وربش درلود سره بدلې بم کلی ضرورت بم. ما به میوه درلود، تا به جنس درلود، دا بم سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پرې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پوشتین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و، او د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل چیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو پاکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندو اروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دری کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندو اروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکرت کې د دې دپاره د صبح په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ هم لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه بیا هغه و چې په هغه کې یو توکی یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه و.
ځینې مېرمنې هم بیا د تیری زمانه بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښيږي چې ما سره پیسې او ضرورت مې یو بازار ته لازم خو خود شوی نه راوړم. کور دې پاره جامه پیزار نه کور شهرلم، اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک. بازار چې نه وي خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې خو کاریږي. چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بی، چې بازار نه کې ویله ګدته بازار نسته. بازار خو له خون کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادی صفای وای چې په خو با په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل بو تو کو با چې کوم کیفیت درلوده اماغه با اخیستونکو ته ویل کېده، خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي، چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ په کار دی ول چې زه هغې ځای نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ و چلا او ډېر ټول شرایط یې درلوده، نو بیا هغې سړي نه یې پوښتنه وکړه ول ده و د چې د پاره اخلي ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته را سره وسي ول نه 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 دا وله غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه ول هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله ویلې. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسې ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډېر خوب دی کورته چې ځئ د هغې نه یو بل شی وسي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی، مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسیږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول، د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکه، ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغې په پښه ونیوه. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم، لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي، په ولایت کې هم چنین ښځې دوکانداران دي، په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي، چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته چې ضرورت وي توکي هغه راوخلي. دویمه مسله دا ده هغلته یو پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه څه واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغلته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر یې ضعیفه دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي یو کولی شي چې په آنلاین توګه په شهره واخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي، دغه دی اغوستلو توکي مخې ستې مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سولوي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندي په خپلو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
دا بشری و اساسی حقونو د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنست کیږي، یو چاته په ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوی دفتر د ارزونې څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې دا راته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزې په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي. د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپل دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي، راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي؟
خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقع وسوله او یا ده.
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دی اوسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې، کیدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و دی متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن.
سره چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به یې بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې هر څه متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسي زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلکه کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع دی قانون پر رڼا کې دی قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ستورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس بغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د هغه عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم دا چې ځینی داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسو دا مناسب لاره بولئ چې لا غولارو حل شي کنه وای چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.